لپاره لیږدولې وو. خو بیا هغه وخت د جنرال پرویز مشرف په دور کې په تحریکی نفاظ شریعت محمدی بندیز ولګول شو او په 2002 کال کې مولانا صوفی محمد ونیول شو. خو په 2008 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند د وفاقي حکومت په دور کې چې کله په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت وو، هغه وخت صوفی محمد بیا له زندانه په دې مقصد را آزاد کړی شو چې هغه به د حکومت او تحریکی طالبان پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب رول ولوبوي. خو په 2009 کې چې کله د صوبایي حکومت او مولانا فضل الله د وسلوالو مذاکرات ناکام شو او صوفی محمد د سوات په ګراسي ګراوند کې د عدلیې او پارلیمان په ضد کومه وینا وکړه، نو د هغې وروستو په 2009 کې مولانا صوفی محمد بیا ونیول شو او د هغه په ضد د غداری یو شمیر مقدمې درج شوې. خو په 2014 کې په آرمی پبلک سکول پېښور د وسلوالو طالبانو د برید وروستو د مولانا صوفی محمد لخوا په خپور شوي یو وصیت کې هغه د تحریکی طالبان پاکستان فعالیتونه یې حرام ګرځولي وو. په 2009 کې د مولانا صوفی محمد د نیولو وروستو د هغه د مقدمو اورونه به وخت په وخت د پېښور په سنټرال جیل کې د ترګرۍ ضد په یو خصوصي عدالت کې ترسره کېدله. خو تر دې دمه د مولانا صوفی محمد په ضد درج شوي مقدمې لا کوم منطقي انجام ته نه وي رسېدلي، چې پېښور های کورت تیره ورځ په ضمانت د هغه د خلاصولو خواص منظور کړو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د هغې سندرې په باره کې معلومات اورئ چې 40 کاله پخوا افغان زندانیانو په یوه بهرني زندان کې بللې ده.
هغه محبوسین چې د افغان او انګلیس په جګړې کې نیول سوي و، دوی جرمني ته بیول سوي.
تکړه شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار خپل شعرونه راوروي او د خپلو شعرونو په باره کې راته غږیږي.
زخ انور د سهار نه یم شاعر یم چې د ګل بیلو مخپل اوخ کې.
لاندې کایت د ځوان شاعر نجیب الله هم در سره مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په زابل کې د یووالي لار په نوم مشاعره ترسره شوه. د مرغومي د میاشتې په 14 نیټه د مرکز قالات ښار په ګډون د بیلابیلو ولسوالیو لسګونو شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په دې مشاعره کې ګډون وکړ. دوی د شعر په ژبه په جنگ کې له ښکېلو خواوو څخه وغوښتل چې روانو بدبختیو ته د پای ټکی کېږدي او د هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي. د زابل ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرزاق بشر پوینه په دې مشاعره کې شاعرانو د امن او سولې لور ته خلک راوبلل او له هغوی چې ټوپک په اوږه ګرځوي وغوښتل چې په هیواد کې د امن او سوکالۍ لپاره د کار وکړي او د بدبختیو ټغر دې ټول کړي. لپه چاپ شوه. په کابل کې سروش کتاب لورنځي د اجمل پسرلي د لنډو کیسو ټولګه لپه چاپ کړه. په دې کتاب کې د ښاغلي پسرلي ټولې شپېته کیسې چې په دې وروستیو دوو کلونو کې لیکل شوي چاپ شوي دي. لپه د اجمل پسرلي د لنډو کیسو دوهمه ټولګه ده. تر دې مخکې د میګتون په نوم ټولګه چاپ شوي وه. د هند فلمونو د سانسور ادارې د بالیوډ هغه فلم ته د خپرېدو اجازه ورکړه چې د یوې هندوی ملکې او مسلمان پاچا پر اړیکو جوړ شوی دی. د سخت دریځو هندوانو ګوند یو مشر د فلمي ستوري د وژلو پر سر نږدې $1.5 million انعام ایښی و. د هند فلمونو د تصدیق مرکزي ادارې د پدماوتی فلم په اړه دا پریکړه تېره شنبه په داسې حال کې وکړه چې د هندوانو سخت دریځو ډلو اعتراضونو لا دوام درلود. په نومبر کې د هند سترې محکمې په نړۍ کې د دغه فلم د خپرېدو د مخنیوي لپاره د یو دافی وکیل غوښتن لیک رد کړ. د هندوانو ځینو ډلو او دغه راز د واکمن بھارتیا جنتا ګوند یو شمېر غړیو دا فلم غندلی. د دغه فلم ډایریکټر یې تورن کړی چې په دې فلم یې تاریخ زیانمن کړی دی. د فلم د هندوانو د راجپوت د کورنۍ له ملکې پدماوتی سره د مسلمان پاچا علاءالدین غلجي د مینې کیسه انځور کړې ده. د پدماوتی کیسه په همدې نوم د شپاړسمې پېړۍ له یوه تصوفي حماسې شعر څخه اخیستل شوې ده چې د راجپوت یوه زړوره او ښکلي ملکه د دې لپاره چې د ډیلي پښتون پاچا علاءالدین غلجی یې ژوندی ونیسي غوره ګڼي چې ځان ووژني.
په دې وروستو کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د نشراتو رئیس ښاغلی عبدالغنی مدقیق آلمان ته سفر کړی و او هلته د امبولت پوهنتون د آرشیف مسؤلانو یوه سندره وراورولې وه چې سل کاله له مخه په آلمان کې یوه افغان زندانی بللې وه. بیا وروسته د دې پوهنتون محققانو د دې سندرې د طرز لټه کړې، کابل ته راغلي وو. دلته یې هغه سندره سازیانو ته اورولې وه او بیا یې سازیان د یو کنسرت د اجرا لپاره آلمان ته بیولي وو. نور معلومات ښاغلی مدقق راکوي. تاسو د مرکې په پای کې د زندانی په غږ کې سندره، د افغان سازیانو ساز او د استاد خیال محمد په غږ کې همدا سندره اورېدلی شئ.
موږ یو سفر درلوده د افغانستان د ملي تلویزیون د آرشیف په اړه. نو د هامبولت په پانتون کې دغه پانتون د هامبولت پانتون او دغه راز د وایمر پانتون خپله مربوط د هامبولت پانتون آرشیف و په دغه آرشیف کې موږ د میتادیتا او د خپل ډیټابیس نور مسائل په اړه کې سرقه مواد ساتو. تصادف یو ورځ مخامخ سلو د پانتون مسؤلینو خپل رئیس موږ ته یو مواد راوښودل سي تقریبا د سلو کلونه وړاندې د افغان انګلیس په جګړې کې افغانان او له اوسنی د دوران لکر کنه یو خواته سوال کیږي شاید د تیرا د منطقې یا د افغانستان د مربوط د سپینغر د غرب په شاوخوا کې دغه منطقو هغه محبوسین چې د افغان انګلیس په جګړې کې نیول سوي و دوی جرمني ته بول سوي. دغه پانتون خپل وختل په مغه وختو کې سي تحقیق کوي د بیلابیل هیوادونو په ژبو باندې، په کلتور او عناناتو، په نورو مسایلو یو تحقیق سکړی په موسیقي باندې و. بیا دغه محبوسین له مابس نه دوی بولی دي فکر کوم زیابه خپل کوم رادیو بولی دي او یا رادیو مکسر او ساوند وسایل راوړي دي خپل محبس ته. په مابس کې مواد به زه تاسو ته درکمه کې رئیس دې استفاده مو کوي یا قد کاپی رایټ به تاسو درکوم. په دې کې مثلا ډیره مشهور سندره ګل دې په زلفو باندې قطار دي، دغه سرتیری چې کله کله به کېنستل یا به مرته کېنستل یا به خپل منځو کې سره ناست و خپل سات به تیرو دوی سندرې خپل زمزمه کړي. نو دا محبس او دغه راز چاست تحقیق کوو دوی ته جالبه تمامه سوې ده. بیا راغلي دغه سندرې ثبت کړي دي. نو په دغه پانتون کې دغه سندرې مخترع کړلې چې دوی د سلو کلو مخکې هغه محبوسین ویلي دي او په دې باره کې د خپل هامبولت پانتون بیا تحقیق کړی ده. دې ته هغه ډیټابیس جوړ کړی، میتادیتای جوړ کړی ده، دا شعر مثلا د چا د وروستي تحقیق پہ کړی ده، سندره د کوم لهجه و د کوم خلکو و په دې باره کې ده.
مدقق صاحب دا سندره خو مخکې مواد موږ وکتل بیا هم بلل سوی ده. آیا دا خلک آرشیف کې دا سندره ساتلی و افغانستان ته راغلی و له دې جهې سندرغاړي بیولي و؟ ځکه ما په دوه شکله هم له موزیک سره هم بې موزیک چې هغه جنگیالو بللی ده هغه مې واورېده او بله مې واورېده.
بیرته د هامبولت پانتون علاقمند سوی ده چې هغه ارتباط چې د افغانستان ملي تلویزیون سره لري یا د موسیقي د انستیتیوت سره لري ځکه هغه سرما سپراس کېده. دوی راغلی یو ټیم افغانستان ته بیا دلته همدغه سندرې له ځان سره راوړې وې. بیرته یې افغاني د اوسنۍ نوازندګانو ته ورکړې دي چې دغه نغمې دغه ګل د په زلفو باندې قطار دي یا دغه راز نورې سندرې چې د ننګرهار د سیمې هغه پخواني هغه داستانونه او بګتۍ او دغه موسیقي چې دوی غږولې ده ستاسې به زده کړم. په دې کې بیرته په افغانستان کې دغه نوازندګانو ته مثلا د رباب او سرندې او هغه افغاني اصلي موسیقي تبلا او ډول ده پکې کار کړی ده. بیا او تنبور هم بیرته دوی جرمنانو دغه وخت سده سندرې بیرته هلته اماده کړلې. نو تللی دي بیا جرمني ته هلته په یو غټ حال کې سي یو غټ کنسرت په نظر کې نیولی و. په دغه کنسرت کې زموږ افغاني سندرغاړي همدغه نوازندگان تللي همدغه زړې سندرې هلته یو وری خلکو ته اورول سوي دي. د سلو کلو مخکې بیرته بیا دوی دغه نغمونه استفاده کړې او بیا همدغه کنسرت یې ورکړې.
ستاسو په خیال څومره اهمیت لري دغسې طرزونه او شکلونه چې ادي عقل په دې خو یو سل کال تیر سوی دی. دا څومره د افغانستان د موسیقي د اصلو بڼو د یاد ساتلو په خاطر باندې او د غونه د استفادې په خاطر باندې څونه اهمیت لري؟
خپل په افغانستان کې هم د موسیقي برخه کې کوم تحقیق سوی ده؟ مثال شو زه فکر کوم تر 50 کلو پورې یا 80 کلو پورې به دلته ځینې د افغاني سندرغاړو یا ځینو لیکوالانو دوی تحقیق کړی ده. خپل دې سندرې اهمیت یعنی په 100 کلو نه مخکې خدا ویل سوی ده، داسې د خپل پخوانی خدمات څومره ده کې رئیس یو نیم سل کال 200 کاله مخکې دا سندره یعنی د دغه خلکو پلرو به ویلي، د دوی به نیکونه د دوی ته رسېدلي، یا دوی په هغه سیمه کې سه سندرغاړو ویلې ده. نو د ارزښت له پلوه یو خو جالب ماته دا وه چې موږ تر اوسه پورې په دې مسایلو د موادو خبر نه وو چې آیا کېدای سي د نړۍ په نورو آرشیفونو کې هم داسې مواد وي چې په افغانستان پورې مربوطي یا ډېرې زړې سندرې چې له پخوانیو وختو نه شاید موږ سندرغاړو نه یې ویلي، لیکن کېدای سي دغه سندرې بیرته سړی سازی کې بیا هنرمندان واخلي، ځینې کمپوزونه به وي یا ځینې سندرې به وي چې هنرمندان کېدای شي دا خپل هم رازوندۍ کې هم په اهمیت ډېر د ارزښت وړ.
Now we will play for you the song Gulden Patrolfo that was made more than 100 years ago in the prisoner camp of Wienstorf, and it's in pastoral and
ځوان شاعر نجیب الله همدرد د لسم ټولګي زده کوونکی دی. دی له 2 کلونو راهیسې شعرونه او لنډې کیسې لیکي او نن سبا د یو ناول په لیکلو بوخت دی. دی وایي په راتلونکي کې غواړم ادبیات ولولم او خپل آثار چاپ کړم. زموږ همکاري مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده چې د ښاغلي همدرد په خبرو پیلېږي.
نجیب الله همدرد یم، د کونړ اوسېدونکی یم، فعلاً په کابل کې ژوند کوم. شاعري مې تقریبا 3 کاله کېږي چې شیرونه مې لیکلي دي.
همدرد صاحب، لومړی دا راته ووایه چې څنګه شاعر شوې؟ کنه هر څوک چې شاعر کېږي یو دلیل ځان سره لري چې په کوم علت باندې شاعر شوی.
بله، شعر او شاعری خود الله تعالی له خوا یو انسان ته د انسان باندې پیرزوونه وي او شاعر کېږي. نو خپل د شعر او شاعری سره ډیره زیاته مینه لرم او د وطن نه خوالو شاعر کړم.
لومړی شعر چې مولیک کله وو او کوم شعر مو د څه پاړه مولیکلای وو؟
تقریبا 3 کاله مخکې لومړی شعر چې ما لیکړو افغان ملت په چپاغي کې یو ځوانمرګ بریتر سره شوی وو، نو زما سره ډیر درد وکاو به مې ورته افغان ملت یو شعر جوړ کړ.
یعنی تاسو هغه حادثې نه متاثره شوي، همدغه علت دغه باعث شو چې تاسو شاعر شئ؟
بله.
همدرد صاحب دا راته ووایه چې تر اوسه به مو څومره شعرونه لیکلي؟
تقریبا 200-250 شعرونه مې لیکلي دي.
ښه، ډېر ښه. کتاب مو تر اوسه نه ده چاپ کړی؟
نه، کتاب مې نه ده چاپ کړی، خو انشاءالله په آینده کې غواړم چې کتاب چاپ کړم او کار مې روان دی.
که دا راته وایي همدرد صاحب، تاسو چې شعرونه لیکئ، مخکې مو وویل چې تاسو لومړی ځل چې شعر مو لیکلی وي حادثې نه متاثره شوي چې زموږ هیوادوال پکې وفات شوي وو. ډېری وخت د شعرونو موضوعات مو په څه راڅرخي؟ چې شی مو شعر کې ډېر دي چې تاسو په هغه باندې فوکس کوئ او شعر لیکئ؟
ډیرای شاعری زما وطن تم کړی ده، خو په هر موضوع باندې شعر لیکلې شم او لیکم، خو زیاتره شعرونه چې مې لیکلي دي د غزل په فورم کې مې وطن ته شعر لیکلې ده.
ښه، ډیر ښه. یعنی تاسو د وطن له حالاتو ډیر متاثر یې چې بیا مغه ناخوالې چې دغه راخلی او د شعر په ژبه یې بیانوي خلکو.
بله بله،
خدای مو بریالی لره. همدرد صاحب، که داسې شعر اوس درسره وي چې د وطن د حالاتو په اړه مو ویلی، امنګا اوریدونکو ته وړاندې کینو ډیره بخښي.
امغه لومړی شعر چې مې په اول ځل لیکړم غواړم چې امغه تاسو ته وورم.
مهرباني.
افغان ملت، افغان ملت خدای زوريږي، بس نور جنگ نه غواړو. هر افغان جاړي او جړيږي، بس نور جنگ نه غواړو. مېندې مو کندې شوي او خويند خیراتونه غواړي. خونځي مور واخیس وزيږي، بس نور جنگ نه غواړو. الله ته پورته کړی لاسونه د دعا په خاطر، الله ته پورته کړی لاسونه د دعا په خاطر. سوله دی راشي زموږ خوخیږي، بس نور جنگ نه غواړو. او یو ورور پاتېږي بل ورور وژني، دا د څه لپاره؟ یو ورور پاتېږي بل ورور وژني، دا د څه لپاره؟ نجیب همدرد پرې خپه کیږي، بس نور جنگ نه غواړو. افغان ملت خدای زوريږي، بس نور جنگ نه غواړو.
ډیر ښه، ډیر ښه. همدرد صاحب، واقعا ډیر ښایسته شعر وو، او خدای دې وکړي چې دغه د هیواد ناخوالې ورو ورو له منځه لاړ شي او زموږ هیوادوال وکولای شي په د سولې او امن فضا کې ژوند وکړي. نو په همدې هیله همدرد صاحب، را به شو دې ته. ډیری شاعران چې شاعري کوي داسې وایي چې څوک چې شاعر کیږي باید مخکې نه مطالعه ولري، د لویو شاعرانو شعرونه یې مطالعه کړي. که تاسو راته ووایئ، مثلا تاسو چې لومړی ځل غوښتل مو شاعر شئ، یعنی مخکې له دې نه مو مطالعه لرله، که دا فتن د شعر دنیا ته راغلی؟
په ادبیاتو کې مهمه برخه مطالعه ده، او په شعر کې هم مهمه برخه مطالعه ده. نو که څوک غواړي چې یو شعر ولیکي او شاعري وکړي، نو هغه باید ډیره زیاته مطالعه ولري، ځکه چې هغه لغاتونه او هغه کلمې چې په شعر کې استعمالیږي، نو دا هغه مطالعه څخه دا کولای شي چې لږ ځان ته اسانتیاوي برابرې کړي. نو مطالعه په شعر او شاعري کې ډیره زیاته مهمه ده.
یعنی تاسو مخبل مخکې له دې چې شاعر شي ډیره مطالعه مو کړې و؟
بله، و مطالعه لرم.
ډیر ښه. تاسو د شعر په دنیا کې د څوک شته چې تاسو ته متاثر استه، همیشه شعر او شاعري لولي او هغه مولګوي؟
د متی الله تراب شعرونه مې ډیر زیات خوښیږي. هر شاعر چې شعر لیکي د شعر مې ورته خوښیږي، اما د متی الله تراب کاروان صاحب د شاعرانو شعرونه مې لوستلي دي او ډیر زیات مې خوښیږي، او د شاعري څخه زه متاثر شوم.
او د شعر تر څنګ همدا صاحب تاسو لیکوالي هم کوئ که وازم هم دا شعر لیکئ؟
بله، په دې وروستیو کې مې ناول ته مې کار شروع کړی دی، او د نثر په برخه کې لګیم کار کوم. نو د دې ناول قصه داسې ده چې ما د خپل ژوند نه دا قصه راغستې ده. یعنی یو ځوان بریالی ځوان څه کولای شي، نو په دې ناول کې به انشاءالله دا خبرې ټولې وي، او دا ناول به انشاءالله زر چاپیږي.
ډیر ښه. او د ناول ترڅنګ لنډې کیسې یا ادبي ټوټې دا شیان هم لیکئ؟
بله، او لیکلې مې دي. تقریبا سیشل دیرش دانې راځي په لنډې کیسې.
ډیره ښه ده. همدرد صاحب، قدم راته وایي، دغه وروستیو څو کلونو کې ډیری ځوانان دغه شعر او شاعري ته ډیره مخه کړې ده. تاسو په نظر علت یې په څه کې ده؟ ضرورت ډیر ده، هغه د ټولنې درد دی باعث شوه چې ځوانان شعر او شاعري ته مخه کړي؟ یعنی علت یې په څه کې ده ستاسو په نظر؟
ډیری ځوانان دي اوس شعرونه لیکي. زما په نظر یو خو شوق او علاقه ده، یعنی دی د شعر او شاعري سره ډیره زیاته مینه لري چې شعرونه لیکي. بل د وطن ناخوالې هم سړی مجبوره کوي. بل د پښتو ژبه خوږه ژبه ده، ځکه پکې ځوانان شعرونه وایي او شعرونه لیکي.
تاسو مخکې ویل چې تاسو لسم ټولګي کې زده کړې کوي، څه پلان لري آینده کې؟ له خیره چې کله فارغ شي لوړ زده کړو ته ادامه ورکوي؟ آیا غواړئ ادبیات ولولئ که تاسو کوم بل رشته خوښیږي؟
بله، کله چې مکتب خلاص کو نو کوشش کوم چې ادبیات ونیسم، او رشته مې د پښتو ادبیات دي.
یعنی دل لپاره چې تاسو همدغه مسلک ته باید همدې کې مسلکي زده کړې وکړي.
بله،
ډېره ښه ده. همدر صاحب، که بیا هم خپل یو غزل موږ اورېدونکو سره واوروي نو ډېره به ښه شي.
یو غزل مې لیکلی دی، زندگی. په ما چې وکړه بې له تانه زندگی، قسم تېره شوه پریشانه زندگی. بے لتانا می پجوان نو ہت چوک تو ہم لاڑلی شو ورانہ زندگی. ما چ وکڑا بے لتانا زندگی، زد جوان داس حالاتو کی را گیر شوم، زد جوان داس حالاتو کی را گیر شوم چ پخپل جوان شوم خپیمانہ زندگی. ما چ وکڑا بے لتانا زندگی، زد خلقو د پیغور نزوری دلم، زد خلقو د پیغور نزوری دلم. ما ته هر ورځ وگرانہ زندگی. ما نجیب همدرد چې ډیر غمونه تیر کړل، ما نجیب همدرد چې ډیر غمونه تیر کړل، چې مې وژړل لتا نه زندگی. ما چې وکړه به لتا نه زندگی.
ډیر خیر، ماشاءالله. همدرد صاحب، تاسو چې شاعری او لیکوالی کوئ، په افغانستان کې اوس نام خدای ډیر زیات بهیرونه جوړ شوي دي چې ځوانان ورزی ال تخپل شیرونه کره کتنې ته وړاندې کوي، یا غونډو کې ګډون کوي، ځینې مسائل زده کوي. تاسو هم د خپلو شعرونو د لا خوبۍ لپاره، د لا اصلاح لپاره ځینو بهیرونو ته هم ورځئ او شعرونه مو کره کتنې ته وړاندې کړي کله؟
بله، افغان ادب بهیر فعال غړی یم. افغان ادب بهیر په هره جمعه کې ورځم او خپل شعرونه کره کتنې ته وړاندې کوم. یعنی ځینې هلته استادان دي لکه نجیب منلی، کاروان صاحب راځي شعرونه وایي، او د دې د شیرونو څخه مونږ یو څه لاسته راوړو، او دا غي هغه معلومات چې دي مونږ نه یو څه زده کو. او بهیر داس یو زیاده چې د هر ځوان د هر چا د پاره دروازه په مخ پرانستل شوې ده، او اغیز نه ډیر زیات معلومات لاسته راوړو.
مننه همدر صاحب. اوس پر شو تاسو راتلونکو کارونو ته چې په راتلونکو کې څه پلانونه لرئ؟ لکه مخکې هم څه نه څه یادونه وکړه، خو بیا هم راته وایي چې مثلا څومره پلان کې دي د کتابونو په چاپ برخه کې، شاعرۍ په برخه کې، او همدارنګ تاسو چې لیکوالي هم کوئ؟
لوی هیله مې دا ده چې زه خپل ټولګه چاپ کړم، نو کوشش کوم او کار مې پر روان کړی دی، او اینده کې مې دا پلان دی چې د ځوانانو د پاره او د خپل ملت د پاره په ادبیاتو کې یو څه.
ډیر ښه. او همدار صاحب، که په پای کې ځوانانو ته یو پیغام ولري؟
لومړی دا خبره کوم چې راځي مطالعه وکړو، وطن په مطالعه باندې جوړیږي. همدا کتاب د چیز موږ وطن به جوړ کی، او د ځوانانو شاعرانو لپاره مې دا وینا ده چې که غواړی شیر ولیکئ نو مطالعه ډیره زیاته وکړئ، او د دې ترڅنګ بهیرونو ته لاړ شئ، د هماغه بهیر نه تاسو یو څه لاسته راوړلی شئ، او ستاسو په شعر باندې مثبت تاثیر کولی شئ.
ډیره مننه همدرد صاحب، ډیره زیاته مننه دا چې راغلی خبرونې ته.
تاسو نم ډیره زیاته مننه کوم چې زمو د خبرونې ته راوغوښتلم.
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وړاندې د اقبال حسین افکار مرکه لرو. اوس د نقل وار دی. دا ځل وږمې د نورو نقلونو تر څنګ د صوفیانو یو نقل هم لوستی. تاسو رابولم د دې نقلونو اورېدلو ته.
د حکمت میوه. ایوی خزی د حکمت د ونې د مندلو او د هغې د میوې د خوړلو هوس وکړ. یوه رسیدلی سړی ته ورغله، پوښتنه یې ورنه وکړه، دا میوه څنګه پیدا کړم چې سمدستي د حکمت څښتنه شم؟ رسیدلی سړی ورته وویل، تر ټولو ښه لاره دا ده چې اوږده موده زما شاګردي وکړې، او که داسې نه کوې نو د سفر موزې په پښو کړه، په ټوله دنیا کې وګرځه، آخر به د حکمت میوه ومومې. خزای وبل رسیدلی ته ورغله، هغه هم هغه څه ورته وویل چې لومړی کس ورته ویلی وو. خزه مختلفو سیمو ته لاړه او ټولو هغو کسانو ته ورغله چې رسیدلی وو، او په پوها او حکمت مشهور وو. ټولو د لومړي کس خبره ورته وکړه، خزی لټون ته ادامه ورکړه، او چې پوره دیرش کاله یې په سفر او لټون کې تیر شول، یوه وخته ورسېده چې د حکمت ونه پکې ولاړه وه او نورانی میوه یې له څانګې راځړېدله. ښځې په حیرانۍ سره ولیدل چې هماغه لومړی رسېدلی کس د ونې په څنګ کې دی. ښځې ورته وویل، ولې دې په هماغه لومړی ځل نه راته ویل چې د حکمت د ونې ساتندوی ته یې؟ رسېدلی کس ورته وویل، په هغه وخت کې مې که درته ویلی وای چې د حکمت میوه دومره موده صبر غواړي، زړه ته دې نه لوېدل. دغه ونه هر دیرش کاله او دیرش ورځې پس یو ځل میوه کوي. لولوی صوفی شبلی څخه چا پوښتنه وکړه چې له چا دې زده کړه وکړه؟ د ځواب ورکړ، له یوه سپی. یوه ورځ مې د سیند په غاړه یو سپی ولید چې د تندې له لاسه مرګ ته نږدې و، خو چې هر ځل به یې وغوښتل چې اوبه وڅکي اوبه به ویرید، ځکه په اوبو کې به یې خپل عکس ولید او هغه به یو بل سپی ورکاره شو. سپی بالاخره د ویرې پروا ونه کړه، سیند ته یې ودانګل، هورې عکس ورک شو او پوه شو چې د ده د ویرې سبب دی پخپله و. د سیند په منځ کې هغه خند ختم شو چې د سیند په غاړه د ده او د ده د غوښتنې تر منځ ولاړ و. شبلی زیاته کړه، زه هم چې ځان ته ور ننوتم پوه شوم چې زما او هغه څه تر منځ چې غواړم یې بل څه نه، بلکې زه پخپله خند یم. ما د دې سپي له چلند حقیقت زده کړه. واقعیت ومنه. یوه ورځ بهاودین نقشبند د بخارا د ښار په لوی میدان کې له خپلو مریدانو سره روان و چې یو نابلده ملنګ را پیدا شو. دغه سړی ملامتی صوفی و، یعنی هغه کس چې ځان په لوی لاس پړ او ملامت خي. بهاودین نقشبند د صوفیانو له دود سره سم پوښتنه ورنه وکړه، له کومه ځای راځي؟ مرنګ په داسې انداز لکه څوک چې د چا په خبره پورې خاندي په مصیدلو شونډو ځواب ورکړ، نه پوهېږم. د بهاودین ځینو مریدانو ته چې د ملنګ په خبره کې بې احترامي ښکاره شوه یو بل ته سره وکتل. بهاودین بله پوښتنه ورنه وکړه، چیرته روان یې؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهېږم. بهاودین دریمه پوښتنه وکړه، خیر څه ته وایي؟ دغه وخت ګڼ کسان په دوی راټول شوي وو. ملنګ د بهاودین د پوښتنې په ځواب کې وویل، نه پوهېږم. بهاودین ورته وویل، شرط څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهېږم. بهاودین ورته وویل، حق څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما ګټه پکې وي. بهاودین بیا وپوښتل، باطل څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما تاوان پکې وي. راټول خلکو چې د ملنګ ځوابونو به حوصله کړی وو، ملنګ پسې واخیست او هغه په یوه داسې خوا روان شو چې د سیمې د خلکو په پوهه کوم ځای ته نه رسېدله. بهاودین نقشبند راټول خلکو ته وویل، سادهګانو، د پوهولو چې موږ اکثره هم داسې یو، د پلوی لاس ځان همغسې ناخبر وښود لکه موږ چې په ورځني ژوند کې یو. د سقراط ارمان. سقراط ته له ادام کېدلو مخکې وویل شول چې په زړه کې د کوم ارمان پاتې دی. د چې ټول عمر خلکو ته په لارښوونه تیر کړی وو، پښتونکو ته وویل، بس دغه ارمان مې په زړه پاتې دی چې د اتن ښار لوړې غونډۍ ته ختلی او خلکو ته مې ویلي وای چې ای خلکو، د عمر تر ټولو خواږه وختونه د سرو او سپینو په ټوله ولو تېروئ، خود خپل اولاد سمی روزنی ته چې د غسر او سپین حقوق ته پاتې کیږي پام نه کوي.
شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار د خیبر پختونخوا په مردان کې زیږیدلی او نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي. نوموړی د پښتو ادبي ټولنې فعال غړی دی. تر دې دمه یې 15 کتابونه چاپ شوي دي. له ښاغلي افکار سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
افکار صاحب، هغه کسان چې شعر وایي او شعر لولي هغه به ستاسو له نامې سره آشنا وي، خو بیا هم که موږ غواړو چې اقبال حسین افکار وپیژنو نو په کومو ټکو به یې وپیژنو؟
اقبال حسین افکار چې دی نو خو د پښتو یو ملنګ دی. زما په مردان کې چې دی نو زه پیدا یم او هسې په خټه باندې با جوړی یم او بیا با جوړو کې سلرزیم، بیا د ملازمت په هغه کې سرکاری وظیفه مرګلی په کنډه واړولو اسلام آباد، هغې کې په کال 1981 کې زه هلته لاړم. نو هلته پښتون ورولي او ټولنیز تنظیم و، خو هغې کې ملګرو وی چې یاره ته پکې یو ادبي جرګه جوړه کا. نو هغې کې ما کار وکړو او بیا د هغې نه وروستو چې دی نو مونږ به هسې یو ملګري راټولېدو او په کال 1986 کې مونږ په باقاعده توګه پښتو ادبي سوسایټي ما سره په هغې کې محترم شفق صاحب زموږ مشر شاعر دی، ادیب دی، او غنی خټک صاحب، نذیر الحق کریم، عنایت الله ضیا، عبدالهادي معیار، دا زموږ سره په دغې ملګر دا کې کومک وکړو او دغه تنظیم چې دی نو اوسه پورې هغه ودان دی ډېر لوی لوی ستر ستر سیمینارونه یې وکړو، کتابونه یې چاپ کړو او اوس هم لګیا دی کار کوي.
افکار صاحب، تاسو شاعري کوئ، د شعرونو کتابونه مو چاپ دي، نمونه یې څه دي؟
زما کتابونه چې دي یو دی د مرګلی په لمن کې د پښتنو هلې ځلې، او یو دی شم بابر د خپل فن په اینه کې، بل دی خوشحال او رحمان. دا خوشحال او رحمان چې دی نو دا دواړه کتابونه دا مرتبی دي. دا مونږ سیمینارونه کړو هغې کې چې مختلفو لیکوالو سره زما سویلی و، نثر او نظم دواړه هغه هم چاپ کړي، خوشحال رحمان او شم بابر د خپل فن په اینه کې. بل دغه مرګلی لمن کې د پښتنو علی زلې په دې کې یو مقاله را، او د هغې سره بیا چې دی نو رودادونه دي د مختلف زمونږ د کمې تنقیدي غونډې چې شوي نو هغې رودادونه دي. او بل زما شعري مجموعه چې دی نو هغه دی د بیدیا سپرلی. نو هغې پسې اوس زما په 2018 کې یو کتاب چاپ شو، د وفا مینې ښکلا په لور. نو هغې کې جیری نو زه مختلفو ځایونو ته چې تللی یم او هغې بیا ما رپورتاجونه لیکلي د ادبي دستورو. نو هغه یو ادبي تاریخ هم دی، او زمونږ مشرانو او سونه شاعران دیبان جیری نو دغه کتاب یې ډېر خوښ کړی دی. او نور ما سره اوس راتلونکي کې د ډېرو سترو سترو ادیبانو چې دی خطونه دي، مشرانو اوس مړه دي، لکه حمزه صاحب خط دی را سره، قلندر مومند صاحب دی، ایوب صابر صاحب دی، تقویم صاحب دی، راجولی شاه صاحب دی، داسې بیا رضوانان هم دي را سره. نو هغه خطونه به انشاءالله راتلونکي کې چاپ کوم.
افکار صاحب، که یو شعر دی راته ووایه چې خپله دې خوښ هم وي او یاد دې هم وي.
یو خو په یادو چې ما ته یاد دی او زما اکثر خوښي زه یې ویم، نو هغه دا سری غزل دی: یاره ستمګره څه دې چل وکړو، تا د محبت په خار یرغل وکړو، او ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، بیا د کار په توره شپه د غلو کو، او ګل جانانه ډیر درته مختور یو، ګل جانانه ډیر درته مختور یو، سر سنم سستا د اور بلو کو، او سګی لبزه در کی بانو کړم، کار خود پر دور سره خپل کو، او تور شپې لا تور شوې وحشت کې شوې، تور شپې لا تور شوې وحشت کې شوې، زړه کې مې ارمان چې د کابل وکړو، ولې دې نظر په بله واړو، مونږ خو هر کلی درته په ګل وکړو، او مونږ درته افکار په لاره نوستي دي، تاسو پر یارانو کلک تللو کړو.
ډېر ښه شعر و. افکار صاحب، تاسو چې دا دومره موده شاعري کړې ده، دې کې مو د قام خبرې کړې دي که د ځان خبرې مو کړې؟
نو دې کې دواړه دي، خو د قام چې دی هغه زیاتې دي، او د خپل چې دی نو خپل هم انسان کې دن نه او دغې که نه، نو هغه هم شته، د کام شیرینو کام خو چې په درد باندې څوک درمن نی نو بیا خو چا خبره چې شاعر نشو کنه.
خو د شاعرۍ په اړه دا خبره کیږي چې سړی باید خپل ځان پکې بیان کړي، د خپل زړه خبرې وکړي. نو دلته اوس که سړی ډیر زیات له حالاتو متاثره کیږي یا ډیر زیات له چاپیریال متاثره کیږي، هغه د خپل ځان بیان پاتې کیږي؟
نه، داسې نه ده. دا خو دا سره کنه چې یو د خارج او یو داخل، نو داخل لکه دا داسې چې ته درد وینې، درد در چار چرتی کنه. هغه کته لکه فرس که زه تا وینم په داسې یو دغه یا یو بل یو انسان وینم کنه، او اجتماعي حوالې سره چې هغه درد زه احساس کم کنه، نو درد هغه کیفیت چې رینو هغې سره زه بیا هغه د داخل چې زما کم دغه دی نو هغه ورسره دغه شي او هغه زه ولس ته ورکم. دې کې بیا یو داسې خبر هم کیږي، دا ساپوهان وایي چې یاره دا څونه په دغه کې دنیا کې دا نباتات دي، جماعتات دي کنه، څونه سیزونه چې دي، دا ځناور دي، د دې ټولو روحونه دي. نو د دې دا روح چې رې نو دا د یو عمل نه وروسته د انسان په روح کې چې رې نو تحلیل شي، نو بیا چې یو ښه فنکاري او یو ښه هنرمند دغه موسیقاري سندرغاړی انځورګري انځورګري نو دی چې کوم دی نو هغه روح هغه د درد دا کیفیت چې دی د دې مختلفو روحونو او د ده د خپل روح نو هغه په هغه فن کې دغه کي، نو هغه روح کوله نور انسانانو هم په دغه کي، نو هغې هغه شی احساس کړي لکه ښه شعر چې یا ښه د سندرغاړي آواز کې هغه دردي د روح اظهار جب ورکی کنه، موسیقار ولا موسیقی په دغه ورکی، نو هغه شی چې نو مطلب چې کوم ښه فنکاري نو هغه دغه درد کیفیت لري اظهار جب ورکی.
که چیرې وکتل شي په دې ټولنه کې چې موږ پکې اوسو، دلته ستونزې ډېرې دي، دردونه ډېر دي، خو دغه درد څنګه شعر ته راوړل کېدی شي؟ یعنی که موږ وګورو ډېر زلمي شاعران دي چې د حالاتو خبره یې کړې، د خپل قام د ځان د درد خبره یې کړې، خو دغه درد دې داسې نه دی بیان کړی چې ته هم دغه درد حس کې او ته ستا عاطفه مثال راوپاروي، خواخوږي دې ورسره پیدا شي.
نو داسې دی چې اوس دی کې یو خو زمونږ شاعران چې دي نوي زلمیان زیات تره چې دی نو زما چې کم نظر دی نو هغې لوسته نه کوي. پکار دی چې هغې د استادانو شاعرانو کلامونه ولولي، لکه خوشحال بابا شو، رحمان بابا شو کنه، بیا زمونږ دغه شو، امید بابا شو، کاظم خان شهدا شو کنه، علی خان شو، دا زمونږ د کلاسیک شاعران دي. بیا د جدید دور کم مونږ سره ډېر ښه شاعران دي کنه، لکه غنی خان دی، حمزه بابا دی، اجمل خټک دی، قلندر مومند دی کنه، دغه شان نور هم ډېر شعر دي. او دلته زمونږ په دې خوا سلیمان لایق صاحب دی په افغانستان کې، موسی شفیق صاحب کنه، او دا کاروان دی، نو ډېر شاعران دي ښه دلته هم بلا شاعران دي. داسې زمونږ په کوټه کې جنوبي خوا کې درویش صاحب دی کنه، دا نوي ځوانان له پکار دي چې ردي استادانو شاعرانو کلامونه ولولي، نو دی به بیا چې کله خپل کلام دغه کوي نو هغې کې به بیا دی ته هغه اثر به وي او پوه به شي چې لفظ استعمال څنګه کول دي، یا دغه خبره زه څنګه په جمالیتي او په هنري چوکاټ کې چې نن دا خبره زه څنګه بیانولی شم کنه. نو دغه تقریبا دغه دی.
اوس که یو غزل راته ووایه.
نو ډیره مننه. دا غزل دی، ستا په غم کې تو یو ما خپل اوخ کې، په خیراج کې در کو ما خپل اوخ کې، او لیونی د محبت ګوته په غاخ دی، لیونی د محبت ګوته په غاخ دی، ستا په ژوند قربانو ما خپل اوخ کې، او ستا د هجر په دې تکه توره شپه کې، ستا د هجر په دې تکه توره شپه کې، لکه شمع بلوم خپل اوخ کې، او څوک خبر دی په ګوګل د نن نزلنه، څوک خبر دی په ګوګل د نن نزلنه، او په لیمو چې زنګوم خپل اوخ کې، او خدای سیال میکړه د سیالو سره سیاله په سوکړه کې وروم خپل اوخ کې او زخ نور د سحر نه یم شاعر یم زخ نور د سحر نه یم شاعر یم چې د ګل بیله و مخپل اوخ کې او زد جون پلار روان یم افکارا زد جون پلار روان یم افکارا کا فکر خورو مخپل اوخ کې
افکار سے بیو پختنه یو شعر بل به هم در نورو یو خبره تاسو مخ کې وکړه چې ځوانان دی کلاسیک او وسنی ښه شاعران ولولي خو دوی چې کله دال ولي څنګه کوي شي چې دوی د دغه شاعرانو تر ډیر تاثیر لاندې را نشي یعنی داسې نه چې بیخي د هغوی په لار لاړ شي او دوی خپل لار پیدا نکړي
دا ستاره خپل زبردست پختنه ده واقعتن دا سره چې اری د دغه لوسته چې کوم وکي هر هغه په خپل دنه چې هغه جذب کی کنه نو بیا دې هغه دغه نکل نکلی لکه اوس پرس کا یو استاد شاعر دی نو هغه بعض اکثر ځوانان دا سمو کی چې هغه پازمکه کې او ماغه خیالي کنه نو دا مطلب چې ځمکه فرس کا غدا کئی نہ دے ورسرو ہوئی چیرا دا دا پلانی استاد پلانی دا پزمکا کے دے او خیال دے آغا سر نوے کہنا نو کفرس کا خیال آغا سر نوے نہیں او آغا سر الفاظ نوے ہنر ورسر نہیں لکہ ہنر بیا ورسر صرف دا کتابوں نے نہیں دی پکار دار ہے چی آغا دا فن باندھنے چی کم کتابوں نے خلق لکھ لی ڈیر خخ کتابوں نے اس پختو کے مشتے کا نا نوی علمی تعلیم یافتہ را غشوی اور ډیر خخ کتابونه لیکل نو باید چې دا کتابونه ولولي نو راغي د فن مبارک شرینو لکه اوس مشتاق مجرو یو کتاب لیکل لري زرکانه ناغم د شعر په باره کې پورا دغه ډیر آسان کتاب دی بل کتاب چرینو هغه اعلان کراغي کراغه ډیر سیزونه خدا را چې هغه کتاب بندو ګوري ساهو پختو نو هغه سره پختو به کم از کم هغه صحیح لیکي کنه نو دغه سیزونه دي چې دا زموږ ځوانان لګو دغه کوي هر څه په چیرېنو په محنت کیږي چې محنت کی نو هغه ښه شعر به لیکي ښه افسانه بلکې زه وایم چې اوس د شعر کم لیکي تعلیم دې حاصل کی او نثر ته چیرې ښه افسانه دې ولیکي ناول دې ولیکي د دې سیزونو پښتو کې ډېر ضرورت دی او خلک نن سبا خلک تعلیم چې زیاتیږي نو خلک زیات د نثر کتابونه او نن سبا زیات کتابونه نثر چیرې نو چې د شعر هم کیږي خو چې ښه شعر وي او هغه هم خلک ګوري خو دا ده چې زیات اوس نثر ته توجه را خلکو زیاته پام یې زیات دی
په پای کې که یو بل غزل راواوروي
بس دا یو بل غزل دے تو ہم پختنشا ز پختون یما تو ہم پختنشا ز پختون یما مین مین مینشا مجنون یما ولی دا تیرون من خطر کو گل تس پگمے ز سباون یما او سور در سر پلار روان یما سر در سر پلار روان یما ز خستا ملگر نن پرون یما او سنگ با مانا پاتے تا پلا رشے تا سر چی سنگ با سنگ پا یونی اما او غم زمان ملگرے دا جوندون دے یار غم زمان ملگرے دا جوندون دے یار او پرید چی زپروت پا میگتون یما غم زمان ملگرے دا جوندون دے یار پرید چی زپروت پا میگتون یما او نور با دا سحر گل سنگوی نما نور با دا سحر گل سنگوی نما رک چستا د زلپ په افسون یما او ګل ګل بده د سن شم افکار یما ګل بده د سن شم افکار یما خیر کستا د لاس په کډون یما ډیر مننه ستا ژوندې اوسې او ګلاله اوسې بریالې اوسې کور ودان